امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو ویدونکو السلام علیکم زانه شباشنای نن د دوشنبه ورځ د دلوی د میاشه څلورمه د جنوري د درویشتمه سره برابر ده. امریکا غا غاشنا رادیو خپل مخامنه خبرونه پیلې په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل دی چې د خغلی ګلنی مړینه به د حکومت او د حزب اسلامي د ستوړ تړون اغیزمن نه کی. دا امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې کړې دي او په سوریه کې یو خوا توجه جګړه روانه ده او بل خوا د سولې او بند په سر مذاکرات پیل شوي.
قدر منو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم درته خبرو. د سولې د عالي شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی جنازه نن وشوه او سرخرود کې خاورو ته وسپارل شو. یو شمیر دینی عالمان خلق له دولت نه ملاتړ ته هڅي. قدر مون اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اوري. اوس ترته د دې سات پوره خبرونه متی الله عابد اوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې هوکړه د افغان دولت یو لویه لاسته راوړنه بللې. جمهور رئیس غنی چې نن د سولې د عالي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی د جنازې په مراسمو کې خبرې کولې ویل چې د ګیلانی مړینه به د حکومت او د اسلامي حزب د سولې تړون اغیزمن نه کړي. غنی ټینګار وکړ چې د دغه موافقې عملي کول د دواړو خواوو مسؤلیت دی. سولې شورا د مشهد جنازې لمونځ نن په ارګ کې ادا شو او وروسته د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. په دې اړه به مفصل تفصیل لی رپورټ د خبرونو وروسته واورئ. هغه ملي او بین المللي څېړونکي هیئت چې د جمهور رئیس غنی لخوا په کندهار کې د وروستۍ خونړې پیښې په اړه د تحقیقاتو لپاره ګمارل شوی په دغه ولایت کې د خپلو لسو ورځو د سړن وروسته نهایي نتیجې ته پر رسیدو کابل ته ستون شوی دی، خو د هیئت د خپلو تحقیقاتو نتایج په کندهار کې د خبري رسنیو سره نه دي شریک کړي. افغانان اوس هم په خپل پخواني ادعا کې چې وایي دا برید د ډیورنډ کرښې نه اخوا تره شوی ټینګار کوي. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني استازو د لیدنې په تړاو د هلمند والي تر څرګندونو وروسته د فراه ولایتي شورا ادعا کوي چې ایران طالبانو ته پرمختللې وسلې په واک کې ورکړي. د فراه د ولایتي شورا مشره جمیله امینی وایي چې د ایران دغه کار د فراه خلک سخت اندېښمن کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری په داسې حال کې چې د ایران او د طالب استازو لیدنه نه تاییدوي او نه هم ردوي ټینګار کوي چې دوی د طالبانو او ایرانیانو د کتنې او وسله والو لخوا د ایراني وسلو د استعمال په تړاو بشپړه څېړنه کوي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ټلیفون کړی او د فلسطین، سوریه او ایران په اړه ورسره خبرې کړي. دا د ډونالډ ټرمپ لومړی ټلیفون دی چې د امریکا د ولسمشر توګه په کم بهرني هیواد کې مشر ته کوي. د اسرائیلو لومړي وزیر نتنیاهو ویل دي چې د یکشنبه په شپه په ټلیفون کې د امریکا له ولسمشر سره د فلسطین په مسلې، سوریه کې د روان جنگ او له ایران سره د شوي اتومي تړون په اړه خبرې شوې دي. بلخوا دلته د امریکا سنا به د ولسمشر ټرمپ د کابینې د نوو غړو د تایید لپاره غونډې کوي او رای به ورکوي. په دې اونۍ کې به په دې ټینګار وشي چې د ملي امنیت ډله بشپړه شي. د امریکا غږ خبریال مایکل بومن یو رپورټ تیار کړی دی چې تاسو دا د امریکا غږ آشنا رادیو نه تلویزیون نه اوري.
د متحده ایالاتو سنا تر هغه یو څو ساعته وروسته چې ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست دوله وکړله، د دفاع او ملي امنیت وزیران د رای په اکثریت تایید کړل.
مثبت رای اتنویدی او منفی رای یوده، نماندی تایید شده.
اوس د سنا جمهوری غختون کې غواړي د بهرنوي چارو د وزارت لپاره د ریکس ټیلر سند نوماندی ملاتړ وکړي.
دا آسانه فیصله نه وه، خو زه په دې باور یم چې کله شک موجود وي نو د راتلونکي ولسمشر په ګټه پریکړه کیږي.
سناتور مایک پامپیو د سی آی ای د ریاست لپاره نومول شوی دی، خو هغه په دې کې پاتې راغی چې د جمعې په ورځ د تایید رایه واخلي. همدې کار نوې سپینه ماڼۍ ناخوښه کړله.
د سنا دیموکراتان د مایک پامپیو د تایید مسله ځنډوي. په دې توګه د ملي امنیت په مسله کې له سیاست نه کار اخلي. په کار د تاسې د دغه راز شیانو په اړه لیکنې وکړئ. زموږ ټول نومول شوي کسان به تایید شي، خو په دې بهیر کې به په ځنو له نورو نه لږ ډیر وخت ونیسي.
جمهوری غوښتونکي وایي چې پخوانی ولسمشر په داسې وخت کې سپینې ماڼۍ ته ننووت چې له ډانلډ ټرمپ نه یې ډېر وزیران تایید شوي وو.
بلخوا په سوریه کې یو خوا توده جګړه روانه ده او بلخوا د سولې او اوربان مذاکرات پیل شوي. د سوریه د حکومت او یاغي جنګیالیو استازي نن د قزاقستان په مرکز استانا کې راغونډیږي. دا اول دل چې تیرو شپږو کالو جګړې په جریان کې مخالف اړخونه مخامخ خبرو ته کښېني. روسیا د دې دوه ورځنیو خبرو ته راغله او متحده ایالات پکې د نظر په توګه ګډون کوي. د امریکا د پخواني ولسمشر مرستیال جو بایډن د اوسنی حکومت نه غوښتي چې د سرطان په وړاندې مبارزه جاري وساتي. د بایډن زوی د مغزو د سرطان له وجې مړ شوی و. د زوی مرګ د دې سبب شو چې ښاغلی بایډن تیر کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کاندید کېدو نه صرف نظر وکړي. بایډن د نوي حکومت نه تازه غوښتنه د دوشنبې په ورځ په سویس کې د نړۍ د اقتصادي مجمع غونډې د رسمي پرانیستو یوه ورځ مخکې په وینا کې مطرح کړې ده. د فرانسې د ګڼ اړخ رایه ورکونو د راتلونکي یکشنبې په دویم دور انتخاباتو کې به منځلارې میانوئل والس له لیبرال بنیوت هامون سره سیالي وکړي. د دغه دور بیارالین کاندید به د فرانسې د اپریل او د مې میاشتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د خپل محافظه کار او ملتپالو سیالانو په وړاندې ودرېږي. د رایه له مرکزونو څخه ترلاسه شوې شمېرې ښیي چې د فرانسې د پوهنې پخوانی وزیر مانیول والس شپږ دېرش او د دغه هیواد پخوانی صدراعظم بنیوت هامون یو دېرش فیصده رایې ګټلې دي. اخوا د سوسیالیست ګوند احتمالي نومان د اوسني جمهور رئیس فرانسوا اولان په مقابل کې درېدلی او هڅه کوي چې د فرانسې په انتخاباتو کې بریالی شي. او سړې هوا او طوفانونو د متحده ایالاتو په جنوب کې اتلس کسان وژلي دي. یوازې جورجیا کې د شنبې او یکشنبې په ورځو طوفانونو څوارلس کسان ووژل او شل نورې ټاپیان کړل. د جورجیا والي د دغه ولایت په اوو ولسوالیو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. اخوا سمندري طوفان په میسي سي پي ایالت کې هم څلور تنه وژلي. د هوا پیژندنې ملي ادارې خبرداری ورکړی دی چې د سختو طوفانو څپې به د جورجیا، فلوریډا او الاباما ځینې برخې هم وزبی. دا د سیمه او د نړۍ خبرونه چې تاسو ته امریکا غږ آشنا راړیونه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیونه واوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. د سولې د عالی شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی جنازه په ارک او ننګرهار سرخرود کې ادا شوه او روسي مړی په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. ذبیح الله خزی پاکله رپورټ راکوي.
د پیر سید احمد ګیلانی د جنازي منځ نن سهار اته بجې پارک کې وشو او ولسمشر غنی پکې د سولې د عالی شورا دغه مشر پښتون کې د حزب اسلامي له امیر ګلبدین حکمتیار سره شوی هوکړه یو لویه لاسترونه وبلله.
د جناب د پیر سید تر کې عادت لاندې موږ هغه لاسترونه تر لاسه کړل چې کرزی صاحب ابتدا شروع کړی و او دا داو چې حزب اسلامي سره او محترم انجینر صاحب حکمتیار سره د سولې موافقه وسوله او د هغه تطبیق به له هغه وجایبونه یي چې موږ ټول به ورته ګورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا دغه مشر هغه جهادي رهبر وګاڼه چې په سختو حالاتو کې دغه مشرۍ ته تن کیښود. هغه د تصوب د چشتیه طریقې لاروي او د افغان ملت د یووالي لپاره هغه شخصیت یاد کړي چې د عادل او یووالي هڅې به قلم نه هیریږي. په ارک له جنازي وروسته د پیر سید احمد ګیلانی مړی د ننګرهار سرخرود ولسوالۍ ته راوړل شو او په خپل پلرنۍ مینه کې دویمه جنازه وشوه چې د افغان حکومت اجرایي رئیس او د کابینې ګڼ غړي او جهادي رهبران پکې ګډون والو. اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویل د سولې شورا مشر تر مړینې وروسته به هم د سولې پیل شوې چارې روانې وساتي.
یا د حکمتیار صاحب سره چې کوم موافقه شوې ده په دې کې کوم بدلون راشي؟ ما د افغانستان خلکو ته د دې د لارې اطمینان ورکړ چې دا یو سپیشل وظیفه ده، اصل او خیر موږ د دوی د لارویان په توګه خپل ژمنې ته دوام ورکوو، خپل هلې ځلې ته دوام ورکوو، او دا وظیفه دا مسؤلیت انشاءالله به یو بل چا یو بل شخصیت د افغانستان په غاړه واخلي چې د دغه لارې ادامه وکړي.
تر جنازی وروسته د پیر سید احمد ګیلانی مړی د هغوی په پلرنۍ یادیره کې خاورو ته وسپارل شو. سید احمد ګیلانی تیر کال د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر ټاکل شوی و، او شاوخوا څلور میاشتې مخکې افغان حکومت له حزب اسلامي سره د سولې موافقه امضا کړه. سید احمد ګیلانی د شنبې په ماښام د څلور اتیا کلونو په عمر د کابل په ښار کې د ملي امنیت په روغتون کې د زړه د ناروغۍ له امله سا ورکړې ده. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
لویا څارنوالی وایي چې د دوی لخوا یو ګمارل شوی هاي کمیسون د خپل لومړنیو ارزونو په پایله کې د شاوخوا د 2500 کسانو نه د شاوخوا 1500 هغو افغانانو نمونه له لست نه ایستلی دي چې تیرو کلونو کې د افغانستان نه بهرنیو هیوادونو ته د تګ بندیز پیل کېدل و. اکرام شینواری په هکله رپورټ راکوي.
لوی څارنوالی وایي چې دغې څارنوالۍ لخوا یو ګمارل شوي کمیسون خپلو لومړنیو ارزونو په پایله کې د شاوخوا 2500 هغو کسانو د نومونو لست څخه چې په تیرو کلونو کې د افغانستان څخه بهرنیو هیوادو ته تګ بندیز پرې لګېدلی و، 1500 څخه په زیات شمېر کسانو نومونه له دغه لست څخه ایستلي دي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي نن د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې هکله لا هم ګمارل شوی کمیسون خپل کار ته دوام ورکوي.
یافتههای ګزارش ما یا یافتههای هیئت ما در اما بررسی های ابتداییشان این را می رسانند که بالاتر از 1500 نفر
خضری رسولی ویل زمونگ در پلاوی لمرانه مندنی داخلی چی در 1500 سخه زیاد کسان چی در مختلف و ادارو لخوا پا تیر کنون که پر لابانستان سخه دواتل و بندیز لگار شوی و پر آقوی در بندیزون در توجیه ور او ضروری نو در همده لاملا پریک لاو شوی چی در آقوی نمونه در افغانستان در سردیز و کنو در کابل پر نریوال هوی جگره که در قصی کسان رو لی سخه ویستل شی. لوی سران والی وی چی لدولیم زر سخه پا زیاد شمیر کسان رو باندی لابانستان سخه بحرانه هوا دو ته پر تللو بندیز که سهم د اصول له مخې دغې څارنوالۍ کار دی، خو په تیرو کلونو کې د کورنۍ چارو او مالي وزارتونو هم په یو شمېر کسانو باندې دا ډول بندیزونه لګولي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د هغو کسانو نومونه چې بندیزونه ترې لرې شوي او یا هم پرې بندیزونه په خپل ځای پاتې دي رسنیو سره شریک نه کړل، خو د افغانستان د پخواني جمهوري حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال د حکومت د ځینو پخوانیو وزیرانو او چارواکو په ګډون یو شمېر کسانو نومونه د اداري غبن د تورونو له امله د بندیزونو په لیست کې شامل شوي وو. افغانستان کې نامني او د ګاونډیو هیوادو سره دغه هیواد په سرحدونو باندې د کنټرول په برخه کې د دې سبب شوي چې په اشخاصو باندې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادو ته پر تللو بندیزونه ډېر اغېزه ونه لري. تېر کال د جوزا په 13 د بدخشان ولایت د شغنان په سرحدي ولسوالۍ کې تاجکستان سره په سرحد کې دغې ولسوالۍ سرحدي مامورینو د افغانستان د ښار جوړولو وزارت هغه درې مامورین چې د جمهور رئیس محمد اشرف غني امر پرې بهرنیو هیوادو ته پر تللو بندیز لګېدلی و او غوښتل چې له افغانستان څخه تاجکستان ته لاړ شي ونیول او بېرته کابل ته راستانه کړل. د پکتیکا پخوانی والي امین الله شارک امریکا غږ اشاره اړیو ته وویل چې د افغانستان روان وضعیت د هغو کسانو سره مرسته کوي چې افغانستان څخه بهرنیو هیوادو ته پر تللو پرې بندیز هم لګېدلی وي او که وغواړي د بندیزونو سره سره بهرنیو هیوادو ته تللی شي.
متاسفانه زموږ په هیواد په دغه شرایطو کې که چېرته یو معلوم الحاله مجرم ته دغسې مخکې د مخکې تاسې هوشدار ورته ورکوئ، خبر ورته ورکوئ، هغه ته په شکل اشکالو زمینه د دې برابرېږي چې یا زمونږ همسایه هیوادونو ته او یا په عین حال کې داخل د افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې لږ د یوې ساحې نه ووتل او بیا هلته د افغانستان دولت حاکمیت متاسفانه نه لري کولی شي چې د فرار زمینه هم ورته مساعده شي.
د افغانستان په سرحدونو کې د ټکنالوژۍ څخه په کمه کچه کار اخیستنه هم بهر ته د تللو بندیزونو په بهیر اغیزه کړې ده. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پخوانی معین جنرال یارمحمد یارمند امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې پر هغه کسانو چې د بېلابېلو جرمونو له امله پرې بهر ته د تللو بندیز لګول شوی دغې چارې د جرمونو په کمولو کې مرسته کړې ده.
بنابر ناامنی کسی نمیتونه که در ساحات بروند کرد مرد شوند که اونا
جنرال یرمنویل در نامنی لامرا سبنیشی که ولی چی ها غصی بودلار شی چی لسهره سرا در تیریدو امکانی نوی حالتا نامنی در طالب شتون گواخته او که هاوی در گرون و لاری تلور غواری حالتا خبر ورکر شوی او اغوی لاغ و لارو به هر تا نیشی تلله. در افغانستان لوی سالان والی وی چی در کمیسون لخوا داغ و کسان در نمونو پلیس باندی چی به هر تا تلور در بندی سر مختی کار لاروان دی او تمام داشه داغ پلاتنی پا ترسکی با نور نمونه هم در داغ لسخه ویستل شی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د هلمند ولایتي مقامات وایي چې هغه تفصیلي معلومات به زر له رسنیو سره شریک کړي چې خی ایرانی مامورینو په هلمند کې د اوبو په سر د خپلو خاصو هدفونو د تعقیب لپاره له وسلوالو طالبانو سره د افغان دولت په ضد خپلې اړیکې زیاتې کړي دي. بل خواته په دې ولایت کې د ولسمشر اشرف غنی تر تاییدي وروسته د وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره د پراخو نظامي او استخباراتي عملیاتو د پیل لپاره تیاری نیول کیږي. په حق له پام کوي د عزیز الله پوپل رپورټ ته.
دا لومړی ځل دی چې د هلمند د دوامدار جګړې له یو عامل څخه ځایي چارواکي په زغرده پرده پورته کوي. د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې افغان استخباراتي مامورین په جدیت سره کار کوي چې په دې ولایت کې د ایراني استخباراتي مامورینو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بحث وړ ټکي ځانته څرګند کړي. نوموړي یوې خبرې ناستې وویل چې ایراني لوري په وروستي اقدام کې دوی اونۍ مخکې د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ په سفار سیمه کې د وسلوالو طالبانو له ځایي مشرانو سره لیدلی دي. دوی وایي چې په دې کې ځینې پاکستاني اتباع هم شامل وو او له ځینو مهمو سیمو څخه یې لیدنه هم کړې، خو دوی به یې په اړه تفصیلي معلومات وروسته د رسنیو په واک کې ورکړي.
د ګرمسیر شاوخوا بعضې خارجي اتباع راغلي دي چې هغې کې ایرانیان او پاکستانیان شامل دي، د طالبانو په ډلو کې راغلي دي او دو بعضې نقطو باندې ګرځېږي، او چې موږ دقیق ارقام د دو او د دو پړوند دقیق معلومات ترلاسه کړو انشاءالله د رسنیو سره به شریک کولی. څومره چې د دو په فعالیتونو پورې ارتباط لري تاسو به معلومه وي چې همیش متاسفانه د موږ دغه دوو ګاونډیو د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کړې ده او همیش غواړي چې افغانان د بدبختۍ کندې ته وغورځي.
ښاغلی حیات وایي چې دا د ایراني لوري لومړنۍ هڅه نه ده، بلکې د ده په وینا تر دې مخکې هم دوی میاشتې مخکې هغه مهال چې د افغان دولت وسلوالو مخالفو طالبانو پر لشکرګاه ښار توغندیو بریدونه وکړه، نو له ناچاو د توغندیو څخه څرګنده شوه چې د ایران سخت توغندي وه او یو کال مخکې په ایران کې جوړ شوي وو. د هلمند والی وایي چې په دې ولایت کې د موجودو ګواښونو او د وسلوالو ډلو د ځپلو په موخه د ولسمشر اشرف غنی تر تایید وروسته یو هر اړخیز نظامي پلان نهایي شوی چې ځینې برخې عملي شوي هم دي.
من د ژمی د عملیاتو پروګرام تقریبا یو نیمه میاشت مخکې جوړ کړی دی چې هغه د مختلفو امنیتي وزارتونو لخوا هم تایید شوی دی. ولسمشر د خوانه دغه د ژمی د عملیاتو پلان څو برخې لري چې هغه بعضې برخې د دې چې ځانګړي عملیات دي، د موږ شپینی عملیات دي او په بعضې ځایو کې د دښمن په منځ کې اختلافات او د هغو له منځه وړل دي هغه پیل شوي دي. د موږ تعارضي برخه د دې عملیاتو به انشاءالله ډېره زر په هغه سیمو کې تر پلان لاندې شروع شي.
تر دې مخکې هم د هلمند سیند اوبه، طبیعي زیرمې او د نشي توکو کښت او قاچاق د هلمند د دوامداره نامنیو عمده لاملونه بلل شوي. عمومي باور دا دی چې د هلمند ولایت جګړه تر ډیره پورې اقتصادي جګړه ده، خو افغان دولت په حل کې د واضح تګلارې د نه درلودلو له کبله په مخنیوي کې پاتې راغلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
یو شمیر دینی عالمان خلک د دولت ملاتړ ته هڅوي او وایي چې باید د دولت مخالفین له تخریبي کارونو نه لاس واخلي. په هکله د ګلرحیم نیازمند رپورټ په ګډه اورو.
یو شمیر دینی عالمان وایي چې باید خلک له اوسني نظام څخه ملاتړ وکړي او د دولت مخالفین باید د پلونو، پلچکونو او نورو عامه شیانو له تخریب څخه لاس واخلي او د هیواد په جوړولو کې برخه واخلي. مولوی نعمت الله وایي چې د لارو او پلونو ورانول د یوې سیمې او خلکو د پرمختګ د مخنیوي سبب کیږي. د دولت مخالفین د دې پر ځای چې د خلکو د پرمختګ مخه ونیسي باید له دولت سره سوله وکړي او د سیمې په پرمختګ کې برخه واخلي.
پیغام برای ملت، برای رعیت نمی است که هم چې عملای تروریستی را میبینم چې
انسان زما پیغام خلکو ته دا دی که چیرته تروریستی عملونه ویني او هغه خلک ویني چې تخریبي عمل کوي، سرکونه، مسجدونه او خونځي خرابوي، بیګونه خلک وجنی، ماشومان او خزی وجنی، باید له دولتي ځواکونو سره په تماس کې وي او پرې نګدي چې په سیمه کې تخریبي کارونه تر سره شي. یو بل مولوی خیرالدین وایي چې امنیت د وی ټولنې د ملا تیر دی. هر چیرته چې امنیت نوي، هلته تمدن او پرمختګ نشي راتلی. نو باید خلک په خپل ټولنه کې د ورانکاری او مخاوني سي.
ستون فقرات یک جامعه امنیت است. در هر کشوري کې امنیت نه بود، دو فرهنګ نیست، تمدن نیست، به حساب امی کې سرمایه نیست.
امنیت د یو ټولنې د ملا تیر دی. هر ټولنه کې چې امنیت نه وي، هلته فرهنګ، تمدن او سرمایه نه وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې سوله لمنځه، روزه، حج او فی سبیل الله جهاد څخه غوره ده، ځکه چیرته چې سوله وي هلته علم راځي. د قندوز علما د دولت پر مخالفینو غږ کوي چې باید له جګړو لاس واخلي او د سولې لارې خپلې ستونزې له افغان دولت سره حل کړي چې هیواد یې د پرمختګ په لور ګام واخلي. مولوی محمد عظیم وایي چې جګړه د افغانستان د وسنۍ ستونزو د حل لار نه ده. سیاسي ډلې باید له وسنۍ نظام سره سوله وکړي او ټول خلک له یو بل سره په ورورۍ کې ژوند وکړي.
او برادرای کی خفه هستم، جنگ راه حل در افغانستان نیست. ما 36 سال شده
جګړه په افغانستان کې د حل لار نه ده. شپږ دیرش کال شول چې په هیواد کې جګړه روانه ده. باید سوله وشي. که له دې وروسته جګړه کوو، موږ خپل وروسته پاتې کیږو. که وجل کیږو، موږ وجل کیږو. که ورانیږي، زموږ کور ورانیږي، زموږ سره ورانیږي، او زموږ اولادونه بې تعلیم پاتې کیږي. نو باید ټول یو ځای په سوله کې ژوند وکړو. د قندوز یو تن مدني فعال صابر یوسفی وایي چې په هر ټولنه کې چې سوله نه وي، هلته انسان د ټولنې د پرمختګ لپاره فعالیت نشي کولای او ورځ تر بلې ټولنه له نورو ټولنو وروسته پاتې کیږي.
بدون سوله معلومدار کې جامعه انساني رشد نمیکنه او بلنده نمیشه.
له سوله پرته انساني ټولنه پرمختګ نشي کولای. که سوله نه وي، انسان پر راتلونکي باندې مطمئن کېدای نشي. نو په دغه وخت کې انسان د ټولنې د پرمختګ لپاره کار نه کوي. په قندز کې دینی عالمان او مدني فعالان په داسې وخت کې د سولې او په سیمه کې د جګړو د مخنیوي خبره کوي چې په دې ورځو کې د دغه ولایت خلک د راتلونکي کال لپاره اندېښمن دي. په قندز کې یو ځل بیا اوازې خپرې شوې چې په راتلونکي کال کې به د دولت مخالفین یو ځل بیا په دغه ښار برید وکړي. خو امنیتي مسؤلین وایي چې دوی به په روان ژمي کې مخالفین وځپي چې د قندز پر ښار به د برید توان ونه لري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
په خوست کې میشو محدود قبیله کورنۍ وزیرستان ته لستنیدونه انکار کړی دی. کته هم ښکاری لامل نه دی څرګند شوی، خو د کډوالو په وینا ښایي وزیرستان کې خوندي ژوند ونه لري. د ابراهیم رحیمي رپورټ په اکله په ګډه وو.
د وزیرستاني کډوالو د ګولان کیم زیاتره کورنۍ لګیا دي چې د کور لوخي بار او خپل وطن ته ستنی شي. خو د محسود قبیلې دا وګړي بیا آرام ناست او د کډوالۍ ژوند ته ادامه ورکوي. دوی وایي تر هغه چې د پاکستان پوځ له وزیرستان نه ونوځي او یا د دوی د نه ځورولو تضمین ورنه کړي، وزیرستان ته ستنېدو پر ځای په افغانستان کې دایمي استوګنه غوره بولي.
په هغه باندې ودرېمي چې کله دا کیز پنجاپای د میر د وزیرستان اووزی میرو انشاءالله په خلوص غنډې وزیرستان ته درېم. او چې تر څو پورا پنجاپای په وزیرستان شه موجود وي، میر نیت نشته دی. ته
تر اوسه پاکستانی چارواکو په دې اړه کوم رسمي بیان نه دی ورکړی، مګر د دې کډوالو په وینا ستنېدو لپاره یې نه یوازې نوملیکنه نه ده کړې، بلکې پاکستانی پوځیان د دوی یوې کورنۍ ته هم د ورتلو اجازه نه ورکوي.
اوس په ګلان فون یو وزیر د شمالي خلوص کړل چې کوم د مثال مسجد لري څنګه نوم تکرار نشته چې دا تلل دي، دا په غلط تلل دي.
نو ولې نه پرېږدي؟
بس خو نه پرېږدي، حاضر چې کوم د مثال غاور نه پکو.
د محسود قبیله د جنوبي وزیرستان د مکین له سیمې سره تعلق لري. دوی د نظامي عملیات الوجه لومړی شمالي وزیرستان او بیا له دې ضلع څخه خوست او پکتیکا ولایتونو ته په کډوالۍ اړیستل شوې. که څه هم کره شمېر نشته، خو د اټکل له مخې ممکن په خوست او پکتیکا کې د محسود شاوخوا زر کورنۍ میشتې وي.
نو تر کومه پورې چې دوی په خپلو اصلي منو کې ستونزې احساسوي، مشکلات احساسوي او غواړي چې د کرښې دې غاړې ته په داوطلب ډول سره ژوند ولري، زموږ غږ د دوی پر مخ خلاص دي او هغه امکانات چې زموږ په وس برابر وي، هغه مرستې کومکونه چې راجلبول زموږ په وس برابر وي، هغه به انشاءالله له دوی څخه نه درېږو. دوی په موږ باندې حق لري. او
سربیره پر دې چې دغه قبیله په اقتصادي لحاظ تر نورو ډېره ځپل شوې، د څېړونکو په نظر ښایي د پردې تر شا د دوی د نه ستنېدو په اړه ځینې سیاسي ملحوظات هم موجود وي.
لگ سړی په دې کې یو څه ژور لاړ شي، هغه هم داسې کېدای شي چې شاید دغې ډلې په افغانستان کې د ورانکارو فعالیتونو په رابطه باندې پاکستان ته منفي ځواب ورکړی وي، او دا یو لوی علت وي. ډیری هغه جنګیالي چې د افغانستان په مختلفو ساحاتو کې عملاً په جبهیزو جګړو کې نیول شوي دي پاکستانیان دي.
د تیرې یوې اونۍ راهیسې له خوست نه وزیرستان ته د کډوالو د ستنېدو په لړ کې څه باندې زر کورنۍ ستنې شوي دي. د وزیري کډوالو په وینا ستنې شوې کورنۍ خپلو مینو ته نه دي پرېښودل شوې. دوی د پاکستان حکومت له لورې میرانشاه ته نږدې په یوه موقتي کمپ کې ساتل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. د اسرائیل مشر پرون د یکشنبه په ورځ د امریکا د جمهور رئیس سره په ټلیفون کې لومړی خبرې وکړې. خبریال رابرټ برګر له بیت المقدس نه په دې اړه دا رپورټ رالېږلې چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
אנחנו מברכים את הנשיא טראמפ על תחילת כהונתו. אני מעריך מאוד את ידידותו העמוקה לישראל, כמו גם את נכונותו המוצהרת.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ته د ده د دورې د پیل کېدو مبارکي وویل، او د ده د ژورې دوستۍ نه مننه وکړه چې د اسرائیلو سره لري. ده هم د ښاغلي ټرمپ د لوړې په مراسمو کې یوې مهمې وینا ته اشاره وکړه. نتنیاهو بیا وایي،
نلخم بالטרור הרדיקלי האסלאמי בכל הכוח בכל העוצמה. הערב תתקיים שיחת טלפון بین نسی
ترامپ. هغه ستا اشاره وشوله چې د متقابل دشمن په حسابونه او نتنیاهو ویلې د نوې جمهور رئیس غوښتنه ډیره استای چې په پوره قوت سره د اسلامي افراطیت سره مبارزه کوي. ریډیکل اسلامي افراطیت هغه اصطلاح ده چې پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما نه استعمالوله، او د اسرائیلو د مشر سره د نظر ډیر اختلافات لري. نتنیاهو په بیت المقدس کې د کابینې په هفتهیزه غونډه کې وویلې، ډیر مهم موضوعات شته دی چې په هغوی باندې به د جمهور رئیس ټرمپ سره اوس خبرې وشي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي،
نوسیم ربیم لفننو، הנושא הישראלי פלסטיני، המצב בסוריה، האיום האיראני.
د اسرائیل او فلسطین موضوع په سوریا کې حالات او د ایران لخوا اتمی ګواښ په د ایجنډا په سر کې وي. نتنیاهو دا تبصره وروسته له هغې وکړه چې په جنجالي ختیځ بیت المقدس کې د ناقلو یهودانو لپاره د 1568 نوو کورونو جوړېدل تصویب شوي دي. فلسطینیان په ختیځ بیت المقدس باندې دعوه لري چې دا د دوی راتلونکی پایتخت دی. چارواکي وایي د نوو ودانیو د جوړولو اجازه ځنډول شوې وه ځکه چې د اوباما حکومت ورسره مخالفت لري. اسرائیل هیله لري چې د ټرمپ حکومت به د ناقلو یهودانو د مشتی کېدو سره خواخوږي ولري چې اوباما سولې ته د یو خنډ په حیث لیده.
او د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پیر سید احمد غلنی په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې هوکړه د افغان دولت یو لوی لاسرنه ولري. ښاغلی غنی نن د سولې د عالي شورا د مشر پیر سید احمد غلنی د جنازې په مراسمو کې خبرې کولې او ویل چې د غلنی مړینه به د حکومت او د اسلامي حزب د سولې تړون اغیزمن نه کړي. هغه ملي او بیمنلي څېړونکو هیئت چې د جمهور رئیس غنی له خوا په کندهار کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه د تحقیقات لپاره ګمارل شوی، په دې ولایت کې د خپلو لسو ورځنیو څېړنو وروسته نهایي نتیجې ته برسېدو بیرته کابل ته ستون شوی دی. د هلمند او په ګرمسیر ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني استازو د لیدنې په تړاو د هلمند والي تر څرګندونو وروسته د فراه ولایتي شورا ادعا کوي چې ایران طالبانو ته پرمختللې وسلې ورکړې دي. د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ټلیفون کړی او د فلسطین، سوریې او ایران په اړه ورسره خبرې کړې. او په سوریا کې یو خوا توده جګړه روانه ده او بل خوا د سولې او اوربند مذاکرات پیل شوي. د سوریې د حکومت او یاغي جنګیالیو استازي نن د قزاقستان په مرکز استانا کې راغونډ شوي، او دا اول ځل دی چې د تیرو شپږو کالو جګړې په جریان کې مخالف اړخونه مخامخ خبرو ته کښېني. روسیا د دې دوه ورځنیو خبرو طراحه ده او امریکا پکې د ناظر په توګه ګډون کوي. او سړې هوا او توپانونو د متحده ایالاتو په جنوب کې اتلس کسان وژل دي یوازې جورجیا کې د شنبه او یک شنبه په ورځو طوفانونو سوالس کسان وژل او شل نورې ټپیان.
قدر مولا ویدیم کو نیم ساعت خبری پختو خبرونه په هم دیزی پای تا ورسیده پا سولند و شیبو که در دری خبرونه هم پایلیدی در غیبری دلم مهی روی او رسی در خبر اتر و گفت و شنود خبرونه آوری زنی زی چارواکی وی چه پا هلمند فرا او نور و ولایتونو که در به امنی لامل وصلوال طالبانو سره در ایران مرسته ده. ایران ولی در وصلوال طالبانو ملاتر کهی تاسو نظر څه دی؟ همدا پوښتنه د فیسبوک په پاڼه لیکل شوې ده. کولی شئ خپل نظر او پوښتنې شریکې کړئ او ویلې کړئ. همدارنګه د خپرونې په لار کې کولی شئ چې د واشنگټن سټډیو سره د ایران د مداخلې په اړه خپلې پوښتنې او نظرې شریکې کړئ. تر بیا هم علامه شئ.